له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچې ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
خود ځوانین جنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
صفقت ها بلغت ها ورسی جوای بسم الله که ودیه نه ده لوب و وقت سه، نه ده تفریه وقت سه، نه ده وطل و وقت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست زی وای تسه که لو اینجای سیزه.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خودلې چلو به کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم هم همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبیا او دغه ورزشونه یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي وا مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیدات شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شیز نه د خپل منطقي شیز به اغزا پیرلان به مشخص کړي او په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ بیا به البته د ټالونو به وچبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سي البته به تاله دا سر به ولاړ بیا به مزګر را یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتیرې نه او نارینو دپاره لوبی دغه فوټبال ډیر استعمالیږي، په خوام ډیر کېده، اوس هم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیرو لوبی ډیر کېده، د مردوکو لوبی ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبانه سړي هغه لرګي ورسو دغه لوبی درې دانی ډیر کېنه دی په دلر ټول سو د اګي جنگیدا ساتيري په ډیر هغه به وخت معلوم نه وختره او دغه شور زوبد او زاب نه و فقط هغه ګان به جوش کړي به زکه دوی هدف دا اوسې باید خرسه هم سي او ساتيري هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سله اګان به جنگیدا له چرګ جنگیدا او د زیر کې او خپل مرغن نوم یې يرسو مشهور ساتيريانی وې په کندهار کې وکیدل داسې جنگیدا مرغن پښکې پیدا کړ په ګرو کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړي اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستل د سیل د فار دغه شیان به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سم. اما د شوزو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه سپه خوا به ټالونه ډېر به دا انجنو به هغه خاله خاله ساتیری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کور کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون الکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال به دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ ستیره پرخصه وي د لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بل ډیری تنوري لوبه ټوله شاته پرې شو د انجنونو لپاره کوم ساتیری نسسي حقیقت و کواړه مو ماشومان دي کدا لویان دي هغه کوم سینه یې کغټ سینه یې مقصد هغه په نامه کې
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټول بدن ته روش تور کوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلې وي د دواړو ترمنځ شد. اما د دې تر څنګه زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که انجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځوي سي اوس الوکان سي دی ولارد سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زړه وغوړي فوتبال او کرکټ ته ولارد سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولارد سي فقط د یو دو ساعت لپاره ام ازموش شي زنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينسته نه هم د وټلو زمينسته سي فقط ه بلغت هو رسي جواب بسم الله ک او دی نو اسمر شي زنه ټولنه اوس ډیره رواني حالت باندې اختر نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که حمام سایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجی سي زه دا د پیغلان پوری اما سي کله کوچنی وی وای د باندې مو وز په کور نو د دوی د پاره کوم د فرصت نهسته او دا دونه کم سینه انجونی سي اوس مال مې د دوی لپاره یو رقم ډیپریشن باندې اختر
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیز لوبو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس ویږي پکې
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودی زو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نورې خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وای دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وای هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وای دغه لوب هم دوی د سیدي زمنګ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي دغه لږ تاثیرات په هغه باندې کړی د دودی زلوبو باندې خو د دودی زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي اکل لوبي چې دي فشارونه هم کموي بل بې مصرف لوبي هم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبر هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل گیم وہی هغه یوازې ځان ته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي خو دغه دودی زلوبي چې دي صحت ته ګټه کوي اتفاق اتحاد ته ګټه کوي یووالي ته ګټه کوي د خلکو راټول دن ان تر مسته کیږي نور ډیره دغه سی ګټه لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیر پیژندل شوی دودیزه لوپه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې وی او طرف د والیبال غونډه میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاغه ډل کې او چاته لاس ورولو بیرته خپل ځای ته ځان ورسو یو نومره خل او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرې خدل کیږي مقابل طرف نومره خل د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبله خو چلکی پکې ډیر چلیږي دا دغه ډول لوبله
څومره بیا ځوانان ته زیان رسی یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي کدوې پسمکه باندې غورځي او یم هغه لوبم چې دغه ځنګړی اصول لري کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي نمرې بل اړخ ته ورکول کیږي نو د اصول په چوکاټ کې لوبه تر سره کیږي ځوانان ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل د دا لوبه کې ګډون کړي
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته
نو کوم ځوانان د خوست دودیز لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او تورزش تر سره کړې وی او څه چلکی ور سره ملوي
دغه ځوانان چې د پلاوانې د لوبي معیار پوره کا مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی څومره ستا څومره چارچاپی رويني
د روزګاری خلک دغه د ورزش لپاره روزګر کړي ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ په بدني لحاظ سه افغانان به خصوصا د خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي او کبي یو څه ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کېږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبې ترسره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکیز دی، څه رقم چلکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونه هم اوړي.
داسې دي اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې ښود، څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چاته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسو پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بېلابېلې لوبې دي، بېلابېلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډیر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي یا موږ ورته کیچک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي. یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارفو ته اړتیا نه لري. بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي. نه کومه لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي یا یې دغه لوبې ترسره کړي یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانه پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غروب پختانه سمره او زړه ورې دی وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دی انت وای چې څشوي زوره ورا دهجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کې هم زمخ کې دوی تر شاو اے پاتن کې هم زمخ کې دوی تر شاو پاتن کې هم زمخ کې دوی تر شاو جنگ کې هم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو یو څېړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څېړی بلش پیلې بلا کوچي وا او یو څېړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څېړی بلش پیلې بلا کوچي وا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو جوڑنو خاری مام سر جوڑنا ملنگ د خاری مام سرا جوڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا خزما دوان نز دے انڈی والا یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
ده ازادی راڈیو ده ډیجیټل پانو سارون کو سلامونه زه سید شنوار ایم اولا یوی متفاوت زاوی ده ونه ده پیخو تحلیل تا زنگری ده ازادی و میورست مرا بولم نن خبریگه چی پا هند که ده نړۍ تر ټولو ستر مذهبی مراسم رواندی او څلور سوه میلیونه کسان به ورته راشي افغانستان کې سکه لرته د پومبې د حاصلاتو په ډېرې دوه هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرې کوي خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې پاکستان روسیا امریکا افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري طالبان وایي ترهګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي
په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او دایشی گروپونه په آزاد توګه فعالیتونه کوي او د دې ترشا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس
ځوانان نه امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لہذا د دایش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه د افغانانو د انتقال سازمانونو او کانګرس غنو غړو ل ټرمپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتل چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیلو چټک کړي
امیدواري شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنست شي او د افغانانو اوسنۍ حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل افغان لوبډلا لاهور ته رسیدلی او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې ویني شي چې افغانان سیمې فائنل ته ځي
چمپینز ٹرافی کی سمرا غٹ ایونٹ انہوں دا آغ عمرا غٹ تیارے دا دا گا ایونٹ دا پارا ہونا شلو خود اگا بویو چی زمانگا لکان ٹیلنٹ دی آو زمانگا لکانو کے ٹیلنٹ شتے دے نو چکلا ٹیلنٹ در کی تب انستانا با پرفارمنس برازی خوی یو سو شہینا دا افغانستان اگینسٹ روشو پا دا گا چمپینز ٹرافی کی دا گا زنفر انجری راغلا بل یو سو چی دا افغانستان خلق ورد دیر پا سوچ کی دی آغا پا پاکستان کے دا غٹ رنزونو کول دی او سپیشل زمانگا میڈل چی سنگا دے میڈل آرڈر آگئی کی حتمت دے اور احمد دے دا گا لکان لک سلو دی
از ما لنظر دا افغان کرکٹ ملی لوبډلې لپاره ډیر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کم مخ کیږي وې ګټي
او په ګاونډ کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبول کړې دي
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری هلته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه رابرسیره کړي دي هغه حقیقت چې څه دی هغه مو راغسته دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دي نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات مهنت کړي
په تصویرونو کې موږ یې شان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او همدارنګه خپل نقشم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې او سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د تاسو ضرورت لري
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړی، بل خوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګي برید وروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستانی استازی منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم لاغه ځای سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړې دي چې یو خوا تېره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستان ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هېوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حمله وکړلې او انتحاری عملیه وکړلې او دا په خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزادی تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شرای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر اوسېږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکوونکې، سوق ورکوونکې، سمت ورکوونکې، استقامت ورکوونکې د پاکستان دی، د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا، هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکی، سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي ظالته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منځکه کې په مختلفو آباد او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له درې هېوادونو نه د پیون او پیټو په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غوښتنه هم زیات شوې دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیز په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان یواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانی پوځیانو یو ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پټ هیگزټ ته استولې لیک خبرداري ورکړه چې د ترامپ لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې لري د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې ساده شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسيونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو لخوا ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی، ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزو جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کیږي. د دوی مېرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خو د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجټ او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانون کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکه لري، لای په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډیره هده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار اظهار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکا ته راسي او دا د امریکا لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکا نه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د رجلا شخصي زما خیده دا ده چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبان ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېری سخت ورځي ګوري، ډېری د انزوا اوږدې شپې ورځي ګوري. البته بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویه وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده ونه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس دا حالت راغل دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبان سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځ خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دا کوم دغه شی به شپږو میاشتو غزول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان د پاره سخت ورځ راتلونکي دي او باید د ځان مواظب واوسي.
بل اخو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان مندښنه خوتلې او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خراب حالت کې ده. که څه هم طالبانو تیر ونی افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنه وښود، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 19000 یا 20000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره لدې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته، روغتونونه د اړتیا په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وای هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې لدیش میر نه 15,000 هم دي ناروغي لامل مري. افغانان وای سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې لاول ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورت په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 60,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغه کې پاول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغه تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1,402 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 2,00,000 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1,004 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 10 دی او مېرمنې کچه یې نه نشته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 12 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوي دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 18 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 18 نمرو جخت په 125 مقام راغلی، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په دویم، دریم او څلورم مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر څلورم مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې د هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینملی مرستی دی دا کمو پروژو تا تلی دی دا دا چا جیبو تلی دلی دی. اوس اوس دا سیگار اداری رسمن اعلان کرنه دی جان سبکو پروستی گزارش که پر رغم دا تو با ویلی دی چه یو غوښنه برخه د ټولو هغو حکومتونو چې د پاسه څلور میلیارډه کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو چپو تللي دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اوولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچته اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالۍ وړاندې له نیوزیلند او پاکستان شاهین لوبډله سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزو لوبډله سره مخه کول ویلي، هر چاته په چمپیونز ټرافي کې خپل بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوارد مخه ویلي، خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، غنی پاکستان ته ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي، د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلند لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي د لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي جوړول دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوی چې د جوړولو د علامه به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي، تر اتم مقام پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. کګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغه سی آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي. نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څنګه څه بلتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي؟ وجه دا ده چې کنډیشنې او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړي توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیونز ټرافي چې څومره غټ ایونټ ونو، د هغه عمره غټ تیارې دغه ایونټ د پاره ونه شولو، خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی. نو چې کله ټیلنټ درکې تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه، د افغانستان اګینسټ شو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله. بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي، هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی، میډل آرډر هغه کې حکمت دی او رحمت دی، دغه لکان لک سلو دي. نو نور کومنګا د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره لګا ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان د پاره یو نوې ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي، دوی دوه ځان یو سان اندازه تیز کړي. ځکه کچرته دوی دوه تیز رنزونه کوي، نو د افغانستان د ګټي چانس زیاتی. خو کچرته دوی دوه څنګه هغه پخوانی بیټنګ چې دوی دوه څنګه په نور ځایونو کې کوي، هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانس دومره نه. ځکه که تاسو وګورئ د افریقا او د نیوزیلند او همدغه سره پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ، نو هر یو میچ دې 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سم لاند او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري بسیال عبدالسلام حنفي گاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته لدې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ. نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت یې د لوټې وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټې گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زده نتانیم خواب ما هم یک قلوق خومی هم دازیم به طرف هدیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواخې د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ورلاندې بندې په لوټو د وشتلو ګواښونه کوي. او د تیرونه د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سکال افغانستان کې 1.95 لک ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115,000 هکتار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرونه د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایرانی زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردی خانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 100 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایرانی زعفرانو ورګړي. خود دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنوي هم خلک غوسه کړل، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو لچک کې دوه وروسته افغانستان صادریږي. نو په وینای چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2023 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یو نړیواله سیالۍ کې په پرلپسې ډول د نهم ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شو. دا ونه مدار ته جالب خبردار اوره ده چې کڅه افغانستان کې پټلویزیونی سریالونه او د فلمونو په تولید د طالبان لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلم ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیو سریال پیل کړل. دا سریال چې هر ونه یو قسم په یوټیوب خبريږي، ډایرکټر لیکوال او مرکزی کریکټر یې زیشان تلاش سره ده. خو ورسره په خوا کې افغان فلم ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیریال تخنیکي ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سیریال د شوټینګ چارې هم لدی عمله درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سیریال تر اوسه برخه نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کریکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. پخوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلابلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اخستې دي، ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي. د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دي. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبردار چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میلا چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 15 ورځې لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخو کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. هندوان باور لري چې د غورزو کې پر شیطانانو د غلبي وختونه وي، نو په دغه غورزو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنگا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړ شي. د میلې ته 4000 هکتار ساحه چمتو شوې ده او 500000 خیمې پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د نن مور زمران غاړم خو تاسو هر ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسی چنواري سره مهیروي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پښتون ډاکټر صاحب نه ده شکر نه روغه شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.